سلام، روزتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در دو ساعت که پیش رو داریم، برنامه زیر آسمان کبود به صورت مستقیم نشر خواهد شد. ساعت اولین برنامه به تحولات مصر و این که آیا دموکراسی در این کشور تامین شده بحث خواهد شد. ساعت دوم زیر آسمان کبود بعد از سوال‌ها و چالش‌ها در عرصه زراعت افغانستان اختصاص یافته. شما هم میتونید در این برنامه که تا دقایق بعد آغاز خواهد شد تماس گرفته و سوالات و نظریاتتان را شریک بسازین. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که یک کمپ پناهندگان در ایالت بلوچستان پاکستان در نتیجه آتش سوزی تخریب شد و نیروهای امنیتی مصر داخل مسجد الفتح قاهره، جایی که اعتراض کننده های اسلامگرا در جریان شب محاصره بودند، داخل شدند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جمشید حبیب زاده پیشکش میکند.
سرخط خبرها. شماره از رهبران احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان امروز در یک نشستی که به هدف بحث روی نظام غیر متمرکز برگزار می شود اشتراک می کنند. در یک حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در بازار فرارود ولسوالی بالا بلوک فراس، پلیس محلی کشته و 3 فرد ملکی زخم برداشتند و تیم کرکت افغانستان توانست در نخستین رقابتش در مسابقه امرجن کپ تیم نیپال را شکست بدهد. شماره از رهبران احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان امروز در یک نشستی که به هدف بحث روی نظام غیر متمرکز و پارلمانی برگزار می شود اشتراک می کنند. این نشست از سوی سازمانهای غیر دولتی و افغانهای مقیم جرمنی در شهر مونیخ آن کشور برای 2 روز برگزار شده است. سردار محمد رحیمی، یکی از سخنگویان جبهه ملی، به رادیو آزادی گفت که در این نشست احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و عضو این جبهه، فیض الله زکی معاون جنبش ملی و نمایندگان امریکا، پاکستان، هند و چندین کشور دیگر اشتراک کردند.
حول 4 محور، خصوصا بحث انتخابات و بحث مصالحه و گفتگوهای صلح و امنیت و همینطور بحث پارلمانی شدن نظام سیاسی در افغانستان و همینطور غیر متمرکز سازی نظام سیاسی در افغانستان، 4 موضوعی هستش که در 4 پنل تخصصی در 2 روز در شهر مونیخ برگزار خواهد شد.
تا حالا حکومت افغانستان درباره این نشست چیزی نگفته است، اما در گذشته برگزاری همچون نشست ها را مداخله کشورهای خارجی در امور این کشور عنوان کرده است. در یک حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در بازار فرارود ولسوالی بالا بلوک فراس، پلیس محلی کشته و 3 فرد ملکی زخم برداشتند. عبدالرحمن جوانده، سخنگوی والی فرا، میگوید که این حادثه در مقابل یک کلینیک صحی زمانی رخ داد که عبدالجلیل بختاور، قمندان ازبق جهادی، از همین کلینیک دیدار میکرد. به گفته وی، به آقای بختاور آسیب نرسیده است. طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفته و گفتند که در این حمله 3 پلیس محلی را با یک قمندان آنها به قتل رسانیدند، ادعایی که از سوی نیروهای امنیتی افغان رد شده است. در یک خبر دیگر میشنوین که امروز در انفجار ماین کنار جاده در منطقه سیستانی ولسوالی ماجه ولایت هلمند، 5 فرد ملکی به شمول زنان و اطفال کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. و در این حال مسئولان در ولایت هرات میگویند که طالبان با حمله بر یک پسته امنیتی در ولسوالی کروخ این ولایت، یک سرباز افغان را با 10 کارمند پروگرام همبستگی ملی کشتند. انجینیر حبیب الله تیموری، رئیس فواید عامه ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت که این رویداد شام روز گذشته رخ داده است. وی میگوید که این افراد در بخش ساخت پل و پلچک در این ولایت کار میکردند. به گفته آقای تیموری، تمام کشته شده ها اتباع افغانستان بودند. تا اکنون طالبان مسلح در این مورد چیز نگفته اند. و در خبر اخیر میشنوین که تیم کرکت افغانستان توانست در نخستین رقابتش در مسابقه امرجن کپ تیم نیپال را شکست بدهد. نور محمد مراد، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت افغانستان با 3 ویکت حریف خود را در خانه شکست داده است.
امروز تیم کرکت افغانستان توانست که با 3 ویکت تیم نیپال شکست بده و این باعث شد که با افغانستان یک آغاز مثبت بتن و انشالله سبا مکت پاکستان هم مسابقه داریم و ما امیدوار هستیم که تیم کرکت افغانستان با پاکستان هم شکست بده.
آقای مراد میگوید که در این مسابقات 50 اووره 8 تیم آسیایی اشتراک دارند. تشکر میکنم از توجهتان. اکنون خبرهای مربوط به جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم میکند.
رادیو آزادی. نیروهای امنیتی مصر داخل مسجد الفتح قاهره، جایی که اعتراض کنندگان اسلامگرا در جریان شب محاصره بودند، داخل شدند. گزارش ها می گویند که نیروهای امنیتی امروز قسمت های این مسجد را از وجود اعتراض کنندگان پاک کردند. یک روز بعد از برخورد های مرگبار که 80 کشته به جا گذاشت، صدها تن طرفداران اخوان المسلمین مسجد الفتح را اشغال کردند. قوای امنیتی اعتراض کنندگان را با پایان این اعتراضات تشویق کرده و همچنان از ورود طرفداران رژیم به این مسجد هم جلوگیری نمودند. احمد، یکی از باشنده های شهر قاهره، به خبرگزاری رویترز گفت: امروز احساس میکنم که جای در این کشور ندارم. نمیدانم کجا باید روم و چی باید کنم. امروز زمانی که در سرک قدم میزدم مورد تهدید قرار گرفتم. میترسم که در سرک های قدم بزنم. مردم میگویند این طرف و آن طرف نرو که دستگیر میشه. در اینجا مردم پوسته های تلاشی امنیتی ملکی ایجاد کردن. نمیدانم که چرا. هر چیزی که اکنون در اینجا در حال وقوع است تحمل کرده نمیدانم، زیرا خیلی عجیب است. من قبل از این یک نظامی بودم، عسکر اردوی مصر بودم. من هرگز چنین موقعی را تصور نمیدانم. پس از کشته شدن بیش از 700 تن در درگیری های هفته گذشته میان نیروهای امنیتی مصر و طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور، مصری ها برای خشونت های بیشتر آمادگی می گیرند. در پاکستان یک کمپی که مردم در آن به خاطر جلب توجه به مردمان ناپدید شده در نارامی های ایالت بلوچستان دست به اعتصاب غذایی زده بودند، در اثر آتش سوزی تخریب گردید. گزارش ها می گویند این کمپ در کویته مرکز ایالت بلوچستان در نتیجه این آتش سوزی به خاکستر مبدل شده و مشخص نیست که چه کسی این کار را انجام داده است. مقامات گروه صدای گمشدگان بلوچ که از حمایت قوم بلوچ برخوردار است گفتند که این عریق توسط مردان ناشناس آغاز شد. ماما عبدالقدیر مسئول این گروه گفت آنها اخیراً از ماموران حکومت تهدید و هشدارهایی را در رابطه با تخلیه این کمپ به دست آورده بودند و با آنها گفته بود که در غیر آن با عواقب روبرو خواهند شد. جنگجویان افراطی اسلامی، تندروان سنی و جنگ طلبان بلوچ در این ایالت که در امتداد سرحد بین افغانستان و ایران موقعیت دارد فعالند. مقام ها در فیلیپین از ناپدید شدن بیش از 200 تن خبر می دهند. به گفته مقام های این افراد پس از تصادم دو کشتی ناپدید شدند. مقامات فیلیپینی امروز شنبه گفتند که مرگ حداقل 28 تن در این حادثه تایید شده است. حادثه در آب‌های نزدیک به بندر سوبی به وقوع پیوسته است و از تصادم دو کشتی در جنوب غرب سایبریای روسیه خبر داده می شود. خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند در نتیجه تصادم کشتی باربری با کشتی مسافربری 4 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. مقامات تحقیقات را در این مورد این حادثه آغاز کردند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنونده عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدید میگیم. سلام های ما قادر حبیب و همکارم جان قرقوزی را بپذیرین. امروز در برنامه زیر آسمان کبوت در دو ساعتی که با شما عزیزا هستیم روی دو موضوع متفاوت صحبت میکنیم. در ساعت اول برنامه در ارتباط به دموکراسی در مصر، چی باعث ناکامی در دموکراسی مصر شد؟ اگر در جریان هستین و خبرها را شنیده باشین، از چهارشنبه تا امروز شنبه بر اساس آمار و ارقام رسمی بیش از 700 تن در جریان تظاهرات حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این مصر در قاهره و سایر شهرهای مصر کشته شدند. هرچند اخوان المسلمین رقم تلفات در جریان تظاهرات را چند برابر بیشتر از این می‌خواند. این تظاهرات پس از برکناری مرسی راندازی شده است. محمد مرسی بعد دنبال تظاهرات گسترده و مداخله اردویان کشور از قدرت کنار زده شد. اما سوالی که خود را مطرح می‌کند این است که چرا 3 میلیون نفر یک سال پس از پیروزی مرسی در انتخابات ریاست جمهوری در مصر بجاده ها ریختن و خواهان برکناری او شدن. در این برنامه زیر آسمان کبود تلاش میکنیم تا به این سوال و سایر عوامل ناکامی دموکراسی در مصر پاسخ جستجو کنیم. البته در ساعت دوم برنامه در ارتباط به زراعت افغانستان، پیشرفت و آزمون ها در برابر آن بحث خواهیم کرد.
دوستان از هم پخمان نوبت هسته سلام و نو احترام و نورانده که ما محترم و منونو تا هم قراغلاس وی ویلده چه روح جوڑو سی لکسنگا چیز ما همکار ویل دخبروانی پا لمره برخه که پا مصر که در دموکراسی در ناکامه پا عواملو باندی بحث که و پا مجموع که در قدرت انحصار و زنی نور مسئل چی رمسته که گی پا دی هم غیگی گو تاسی تا معلومه دا چه دموکراسی و پروسه دا و دا عملی که دو لپاره باید چه گام پا گام حرکت توشی یا و سالم اداره دا سیاسی شراکت پر اساس چه دا اهلیت و ورطیا اصل پا که مراد چه کوله شی دا دموکراسی دا عملی که دو و پر اختیال پر امکانات برابر کری که پتولنه که حاکم اداره یا کومه دلا حد سوگری چه قدرت انحصار کری او پا نور و دا خپل مفکوری و عقیده دا منولو حلی زلیو کری نتیجه لی ناکامه پرته نور سنوی دا مصر حالاتو تا که گورو حال تا هم تر دیر حد پوری دا سیاسی قدرت دا انحصار او تعصب مسئله مطرح و انشالله پا دیر ارتباط با دیر خبری وشی محترم المانو موغگی گی تاسی هم که غواره چی پا خبروانه که شریک شی لطفا روز تا بیر تلیفونو نو کری خپل پختنی مطرح کری نظریات هم برانده کری نو لمون سر پاد شی.
بله خب پس شنونده عزیز بدون شک میخواییم که در این بحث ما اشتراک کنن، نظرشان با ما و با سایر شنونده‌ها و میمونای ما شریک بسازن. تا دقایق دیگر قسمی که شما گفتین شماره های تلفن های استادیوی رادیو آزادی را میگیم و همچنان شنونده‌های ما که به اینترنت دسترسی دارن میتونن که به سادگی روی صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت تبصره‌شان با ما شریک بسازن، ما با دیگران شریک خواهیم ساخت. در این ساعت از برنامه از میمونای ما هستن عبدالستار سعادتی کارشناس مسائل سیاسی، محمد ناطقی تحلیلگر مسائل شرق میانه و محمد قاسم حلیمی تحلیلگر مسائل کشورهای عربی. مهمانای ما را خوش آمدید میگیم و میریم به استدیوی رادیو آزادی در کابل و میخواییم که از نظر مهمانای ما را بشنویم. پیش از اینکه به این بپردازیم که چرا دموکراسی در مصر ناکام شد و چرا مردم به جاده ها ریختن و هر روز ما شاهد کشتار و کشته شدن بله غیر نظامی ها و ملکی ها در تظاهرات هستیم که در این هفته که گذشت این نارامی ها و این تظاهرات و تلفات و ناشی از این به اوجش رسید. میخوایم که نظر میمونیم و بشنویم که مصر فعلا به کدام سو در حرکت است. حلیمی صاحب، شما سالیان متمادی در مصر زندگی کردین و تحصیل کردین، اوضاع مصر به خوبی واقف است، این جریانات سیاسی در داخل مصر آگاهی دارین، چه فکر میکنین که فعلا مصر به کدام سو در حرکت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. حبیب صاحب، به شما و به تمام دوستای خود و شنوندگان خود احترامات تقدیم میدارم و نخست از همه میگم که انا لله و انا الیه راجعون. خداوند کسانی که در این روزها یه عید و در روزهای رمضان مبارک شهید شدن درجات عالی نصیبشان بکنه و صبر جمیل برای فامیلا و برای بازماندگانشان. در جواب سوالتان گفته میتونم که متاسفانه مصر بسیار به سوی خراب در حرکت است، بسیار به حالات بحرانی در حرکت است، بسیار به حالات قتل و قتال و جنگ داخلی در حرکت است و در عین وقت جنگ تنها، نه تنها جنگ نظامی، جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی، جنگ اجتماعی، هر مصیبتی که از بیرون باشه دفاع و جواب گفتنش آسان است، اما مصیبتی که در داخل بمیان بیاید بسیار مشکل است که او را جواب گفت. متاسفانه که سیاست فعلی، نظام فعلی مصر نتوانست که مسائل از راه و از راه حل سیاسی حل بکنه، بالاخره رسید به حرکات نظامی و این حرکت تنها از روز چهارشنبه نبود که تا روز چهارشنبه دیگه انجام یابد. ای تنها و تنها یک شروع بدی بود. این که نهایتش چی وقت است، به کجا میرسد، ای حالات تمام مسلمان ها در تشویش هستند.
خلق سر در پختن هم مطرح در وی پدیر مواردو که در انحصار مسئله مطرح کیگی و محمد مرسی اخوان المسلمین دل وقتی چه وقت ورسی دل پا اول که خلق تا وعدی ورکردی وچه دلتا با دیموکراسی عملی کیگی و دلتا با کم اختناق چه دو حسن مبارک پر رژیم که واقع با نی و دا دیر خبری کرده وی مگر وقت وی چه قدرت تا ورسی دل بیت ده هم شروع کرده دل الف نتریا پوری خبر کسان مال تا مهم و چه و چوکیو که و تاکل او زن نور کارونه مکرل چه خلق سر تشویش پیدا شو چه دیر شروع لاده وست دسته دنو و روست بچه کیگی او دا پا دیر دیر طولونو که امداغا سی کرد چه و سیاسی دل خصوصا دا غا اسلام پالی ورونه چه قدرت ترسیگی بیا نور بیخی لنظر غرزه یعنی چه تا پا اغا سیاسی شراکت که برخنه ورکی نتاسی فکر نکوی چه وستون زیده و چه دا سیاسی شراکت مسئله دسی جدی بدی بانه بحثو شی چه آیا دا علتو که نور عوامل همشته ده
جناب علی کوزی صاحب هر وخت سیمنګ غواړو افراط لمنځه یوسو باید تفریط مول منځه وړي مثال په توګه ک وخت مون نن سم زه وایم او غواړم چې خپل زوی یا خپل د اکازو یا تربور عزیز ته وایم چې دغه کارونه د تری سکه د لوچکی د ساده لهجه باندې ته دا مکوه اما دیغه په مقابل کې زه باید دومره اختیار غته ورکم چې هغه طبیعي حق ولري په دې کې شک نسته چې انحصار په ټولنه کې اوس جای نه لري هغه کدي اسلامي ورونو لخوانه کدي غیر اسلامي د عرب سعودي ته چې په مصر کې د مرسي نظام انحصار پیدا کړ دا زتر یو حد پورې تسلیموم خصوصا له انحصار نه وړاندې هلته څه مداخلي یا څه حرکات وسول چې موجوده نظام یعنې دغه فعلي نظام او سابقه نظام چې دواړه یو ده دوی وویرېد چې که چېرته دغه حرکات مخکې روانې زموږ دپاره خطر ده دغه شی به جناب الګوزی صاحب قبول نه کړم چې تنه اسلامي حرکتونه چې راسي یغوی انحصار غواړي اسلامي حرکتونه خو به صرف انحصار غواړي دغه په نوم ډیموکراتیک نظامونه د ځمکې په سر د انسان ژوند حتی نه غواړي کاشکې دوی تنه انحصار غوښتلی او د ژوند حق یې ورکولی موږ تاسې وینو دا څلور ورځې چې یغوی حتی د ژوند حق نه ورکوي د ځمکې په سر باندې نو بنا ان ز فکر کوم لمرګ نه به انحصار څنګه څه بهتري دوی خو چاته د ژوند حق ورنکه دوی خو خځې او ماشوم او نر واړه ماشوم او زاړه سپنګلې ته هغه دیموکراسي چې د خځو د حقوقو ناری وي یغوی خځې حلال کړی خځې شهیدان کړی خځې وزلی
تشکر علی مصب خب محمد ناطقی هم تحلیلگر مسائل شرق میانه هستند ناطقی صاحب شما را هم خوش آمدید میگیم و میخوایم نظر شما را بشنویم شما چه عوامل را در عقب ناکامی پروسه دموکراسی در مصر میبینین
سلام خدمت شنوندگان عزیز شما عرض کنم که عوامل متفاوتی بومی و منطقه‌ای و حتی بین المللی در ارتباط با تحولات مصر دخالت داره و اون چی که پیش آمد متاسفانه یک رویداد بسیار خونین بود و حمله ارتش مصر به مردم در میدان رابعه الودعیه در میدان نهضه و دیروز از در میدان رامسیس تو هم با خونریزی های بسیار زیادی بودند که به هیچ وجه این نوع حملات و این نوع تعرض قابل قبول نیست و متاسفانه تعداد زیادی از مردم در این سه تا میدان کشته شدند اما عواملی که منجر شد به تحولات جاری یک بخش از این عوامل برمیگرده به مسائل داخلی مصر همونطور که شما در جریان هستید در ابتدای سال 2011 یک وفاق ملی و چیزی در حدود 90% مردم خواستاری بود که حکومت حسنی مبارک باید از بین بره به خاطر اینکه استبداد و دیکتاتوری و خودکامگی در کنار فقر و مصیبت‌های دیگر مردم مصر قابل تحمل نیست به هر حال در میدان تحریر مردم تظاهرات بسیار بزرگی داشتند و سرانجام حسنی مبارک از بین رفتن رهبری این تظاهرات بدون شک و تردید بعد از جوانان ششم اپریل یا اصلا رهبری تظاهرات به دست اخوان المسلمین بود و حزب حریت و عدالت نقش اساسی را در این رهبری داشتند برکنار اینها جوانان ششم و ابریل و مجموعه دیگری از عواملی که در انقلاب علیه آقای حسنی مبارک نقش داشتن بفرمایید
بله قسمی که شما اشاره داشتین اخوان المسلمین در جریان مظاهرات و تظاهراتی که بر ضد رژیم مبارک شد قیام در برابر رژیم مبارک صورت گرفت نقشش تقریباً پنهانی بود. بیشتر نقش جوانان 6 اپریل قسم شورا داشتن شما و یک تعداد زیاد از روشن فکرها اگر بگویم یا سکولرها و لیبرالها در این قیام بارستر بود. اما بعد از اینکه قیام به نتیجه رسید و مبارک برکنار شد، زمانی که انتخابات برگزار شد نقش اخوان المسلمین بارستر شد و یکی از موارد مهمی که به او اشاره میشه گفته میشه که چرا حال در برابر محمد مرسی مردم باز 30 میلیون نفر در جاده ها ریختن که از زمان مبارک هم کرده بیشتر بود تعدادشان. این را میدانن که منتقدین مرسی میگن که اخوان المسلمین از سازماندهی بهتر برخوردار بود و تانست که رای دهنده های خود به طرف صندوق های رای و مراکز رای دهی ببره و انتخابات به نفع خود تمام کنه، یعنی انقلاب میگن مردم مصر کرد اما نفع انتخابات اخوان المسلمین برد. و قسمی که آقای الکوزه هم اشاره داشتن گفتن که بعدتر موضوع انحصار قدرت توسط اخوان المسلمین هم مطرح شد و ترس و بیم به میان آمد که خب حال حکومت مصر به طرف بجای یک حکومت دموکراسی و یا یک حکومت سرتاسری و حکومت حزبی تغییر میافت. عمدترین نگرانی را که ما از مصری ها شنیدیم در صحبتی که داشتیم با اونا، گزارش هایی که داشتیم، اینمی مطرح شده. شما چی میگین صاحب این مورد؟
ببینید، شما سوال شما درسته، من تا شک نداشته باشیم برای اینکه انقلاب که در مصر صورت گرفتن نقش اساسی را هم به صورت آشکار و هم به صورت سازمان یافته و خیلی متشکل و منظم اخوان المسلمین داشتند و جوانان 6 اپریل و همانطور نیروهای سوسیالیسم و لیبرال ها و سکولار ها، اینا نقشش نسبت به اخوان المسلمین به اعتقاد ما در انقلاب مصر نقش های متأخر و نقش های بعدی بود. بر همین اساس که مردم وقتی که انقلاب شد علیه حسنی مبارک و ارتش هم مداخله کردن، مردم مصر خیلی علاقمند بودن که رهبران انقلاب الان در انقلابی که در مصر صورت گرفتن به همه خواسته ها و مطالبات اونها پاسخ مثبت میدن. بر همین اساس اخوان المسلمین هم در 2 انتخابات شرکت کردند، در انتخابات پارلمانی نقش بسیار تعیین کننده را داشتند و بخش بزرگی از اعضای پارلمان را که در 3 مرحله انتخابات پارلمانی در مصر صورت گرفتند در مقاطع مختلف، سرانجام بخش بزرگی از نیروهایی که در پارلمان رفتند وکلا و نمایندگان، اینا از اخوان المسلمین بودند. و بعدم دادگاه عالی یا همون استر محکمه این انتخابات پارلمانی رو به یک نحو ملغی اعلام کردن و اینطوری استدلال کردن که اخوان المسلمین از 2 جهت وارد پارلمان شدن، هم با عناوین مشخص حزبی و هم با عنوانهای مستقل، و اینها وارد پارلمان شدن به یک نحوی نتایج پارلمان رو اونها اصلا پارلمان رو منحل کردن. و بعد هم اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری نقش بسیار فعال داشتن و دیدیم که آقای شفیق و کسان دیگری که در اینجا بودن در انتخابات ریاست جمهوری، اخوان المسلمین باز هم موفقیت بسیار بزرگی را به دست آوردن و آقای محمد مرسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن. و در یک انتخاب دیگر، یعنی در 3 انتخابات، ما میبینیم که اخوان المسلمین پیروز میدان هست. در انتخابات دیگری که در ارتباط با قانون اساسی برگزار شد، یعنی رفراندوم در واقع بعد از آنی که آقای مرسی
شما اشاره داشتین روشن بود، اما سوال اصلی و اساسی اینجاست که چرا امی مردم در مصر نپذیرفتن امی پیروزی های را که اخوان المسلمین در انتخابات داشت؟ چرا امی پروسه دموکراسی موفق نشد؟
الان عرض میکنم، بله، من در 3 انتخابات، در انتخابات پارلمانی، در انتخابات ریاست جمهوری و همونطور در رفراندوم قانون اساسی اینجا حرف اول و نقش اول رو اخوان المسلمین داره و در واقع اینها توانستن. منطور دو تا مشکل اساسی که پیش آمد و در واقع سه تا عنصر اساسی یا مؤلفه اساسی در بهم زدن اوضاع و نقش آقای محمد مرسی در اینجا دخالت داشتن. اولین مسئله که پیش آمد این بود که آقای محمد مرسی در واقع اعلام کردن که وقتی مردم مرا انتخاب کردن ما هرگز به حکومت ائتلافی و مشارکتی روی نمیاریم. مردم ما را انتخاب کردن، بنابراین این حق طبیعی و قانونی و ما از طرف مردم انتخاب شدیم، بنابراین حکومت را ما در اینجا می سازیم که اونطوره که خود ما می خواهیم. بنابراین نیروهای بسیار زیاد مثل نیروهای لیبرال ها، سکولار ها و نیروهای سوسیالیسم به رهبری آقای دکتر حمدین صباحی و همونطور جوانان ششم اپریل و خیلی کسان دیگری که در انقلاب مصر نقش اساسی داشتن، اینها و مخصوصا رهبران سیاسی مثل عمر موسی و محمد البرادعی و دکتر حمدین صباحی و تعدادی از شخصیت‌ها و چهره‌های بسیار شناخته شده که اینها رهبران احزاب بودند، اینها یک جایگاه مشخص و تعریف شده در نظام آقای مرسی برای خود پیدا نکردند و در نهایت کلام یک مدیریت حزبی را یا یک مدیریت جدای از فکر مشارکت را آقای مرسی به وجود آوردن. برای این اساس یک بخش بزرگ از نیروها معترض شدن که ما این گونه انقلاب را ما کردیم، بالاخره اینها انقلاب را به انحصار خود در آوردن. این یک عامل. عامل دومش هم مسئله فقر و مطالبات مردم، خواستهای مردم بود و عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی هم داره که
تشکر. اورس دا به تاسو خبر ډیره مننه نه تاسو کېب خاغله سعادت تاسو هم خراغ لاست مخکې بحث شو چې هله د چتاسي اوریدلې بحث د په مصر کې د دیموکراسي د ناکامۍ په عوامل باندې محترم ملمنو خبرې وکړلې. موږ هم ځنې اشاره درلودلې یو مسله دا و مخکې د نشتاش خبرې وکړي د 19مې پیړۍ په اواخرو کې او د 20مې پیړۍ په پیل کې کمونیزم راپورته شو، صحنې ته شو او بیا ورسره سم د اسلامي نهضتونه هم راوخوځیدل. کسرې د دوی د داخلي یوې خواته پرې د کړنلارو ته یو ګوري تقریبا یو پالیسی و د کړنلارو بیا هم زه تکراروم نه د مفکوري په لحاظ په کړنلارو کې څه و چې یا پالیسی چې وي څه کې بمانه سازمان است، یعنی څوک چې موږ سره ندی هغه زمونږ ندی، هیڅوک نه مانی مشارکت باندې باور نه درلود او تر اوسه هم نه لري. مثال ایران ته وګورو، ایران کې بل ورځ د نوی کابینه جوړه شوله، معرفي شوله، 15 کسانې معرفي کړل پارلمان ته، درې پکې رات کړل، درې وزیران ویل چې د مخالفانو سره تړاو لري، یعنی دومره په دومره او عادي خبره باندې تړاو یو خوشبيني به درلودل. په هر صورت پاګه باندې بحث نه کو ولې خبره بیرته راځو. سعادت صاحب شي نور عوامل چې د ستاسو په نظر چایه د ایواز د انحصار مسله ده نور آباد مهرباني وکړئ تاسو هم پرې باندې لګرنا واچوي. سي
خازم پسر کې دلته ما سره ناستو ملګرو دوی ته السلام علیکم وایم، ټولو اوریدونکو ته تاسو ته ما بس واوره د خپل د موټر پر رادیو کې تر دې ځای چې راتلم کوشش به وکم چې دا تکراری خبرونه مخنیوی وشي. اصلا دغه په خپله په ولسواکۍ کې یا دیموکراسۍ کې تعریف همدا شی دی چې د اکثریت حکومت دی، یعنی هر چا چې رایه وګټله دا یوازې په مصر کې یا په ایران کې یا نورو هیوادونو کې نه، بلکې په خپل متحده ایالاتو کې چې کله تاسو ګوري جمهوری غوښتون کې چې قدرت ونیسي دیموکراتان خپله د یو کلتور په توګه د یو فرهنګ په توګه دا منلی چې ځي هغه د خپلو نورو کارو ته تجارت ته یا سیاسي مبارزې خواته ځي، غیر عملی سیاست کوي چې یعنی نظام کې داخل نه وي. البته ډېر په ټیټو ردو کې نه، منظور مې جګو ردو کې دی، او کله چې بیا دیموکراتان نه سي جمهوری غوښتون کې دا کار کوي. اما دغه فرهنګ دغه کلتور په ټوله دنیا کې په ټولو هیوادونو کې تطبیق وړ نه دی. کله چې اخوانیان قدرت ته ورسېدل په مصر کې هغوی هم عین په همدې باور باندې نظام یا حکومت داری شروع کړل. اوله خو دغه قدرت ورته را انتقالېده د یو داسې چانه انتقالېده هغه حسنی مبارک په 1908 کال کې عملا د مصر ملي قهرمان په توګه وله ظاهر شو اسرائیلو سره په جنګ کې، یعنی یو خپل یو پوځی و او د همدغه پوځ نه بالاخره لاړه د انور سادات مرستیال شو، بیا بالاخره رئیس جمهور شو او یو اوږدمهاله هغه دیکتاتوري په مصر کې درلودله، خپل ټیم یې درلوده. وروسته د لاریونونو نه دغه قدرت همغه نظامي شورا ته، یعنی د حسنی مبارک ډلې ته انتقال شو. دلته تنتاوی از ځینې کسان چې و قدرت انتقال شو مرسی ته. مرسی تلاش وکړه چې همغه د امریکې یا د هغه د ولسواکۍ د تعریف سره سم داسې یو نظام رامنځته کړي. یو نزاکت دلته موجود دی، هغه دا ده چې کله چې یو څوک اوږدمهالې مبارزه کوي، ډله جوړوي، حزب جوړوي، ګوند جوړوي، هغه چې کله قدرت ته رسیږي هغه د یو چیلنج سره مخامخ کیږي. هغه دا ده چې یو خوا د مشارکت مسله ای، یو خوا ته د هغه ډلې توقعي، خصوصا هغه ډلې چې بیا ایډیولوژي کې تاسو چې مخکې یاده کړله چې یا موږ سره یا موږ سره نه، یعنی چې یو منځنۍ لاره په دې کې نه وي. نو کله چې مرسیم قدرت ته ورسېده، طبعا حزب قدرت ته ورسوه، اخوانیانو قدرت ته ورسوه، هلته د کوشش وکړه اصلاحات راوړي، خو بیا هم په دې باندې موافق نه شو. مثلا همدا جنرال فتح سیسی چې اوس د عزل مسله مطرح کړه، دا د دفاع وزارت څوکۍ ته راوسته، ځینې تغییرات راوسته. د هڅه وکړله تر دې چې ډېر زیات د مشارکتي مسله په نظر کې ونیسي، د خپل د ګوند راوستو مسله مطرح کړله، چې هماغه بیا تکرارم چې د ولسواکۍ د تعریف په پام کې نیولو سره دلته خبره شوه چې د خپل د ملک فاروق د زمانې نه چې د اخوانیانو زورونه شکنجه نیول وو، البته یو وقفه بیا راځي چې بیا د جمال ناصر د په باندې چې تروریستي حمله کیږي په هغه وخت کې ناکامه کیږي، بیا د دوی زورول شروع کیږي، انور سادات په وخت کې کیږي، د په خپل د حسنی مبارک په وخت کې تر ډیره دوام کوي، او دغه ډلې ټولې په مصر کې په د انقلاب کې دوی ونډه درلودله او نظام نم چې خله شول همدا خلکو. دوی د اخوانیانو نه یو ډار هم احساس کړ، داسې ویره احساس کړله چې مثلا په اخر وخت کې چې مورسی کوم والیان وټاکل هغه ټول اخوانیانو، یعنی د خپل د ګوند نه د ازادي او د عدالت د ګوند کسانو. دغلته د خلکو ډار وکړه چې وډار شول چې که دا خلک قدرت ته ورسیږي دا وقدی د موږ سره به څه وکړي. او دا مسله او بله خبره دا ده، طبیعتا د انقلابونو نه وروسته د خلکو قانع کول ډیر سخت دي. دلیل دی، یو سړی اوله په ډیر زیات عادي حالت کې ورننوځي او انقلاب ته یو پروسې کې داخل شي، هغه چې وروسته اوږدمهاله مبارزه وکړي هغه خپله چپي افکار پیدا کوي، یعنی غوښتنې زخته ډیریږي، او دغه انقلاب په خپل یو تحول سره راځي. هغه بنیادونه چې په خوانل زړی هغه قدیمی هغه لمنځه ځي، نوې بنیادونه چې راځي هغه تبند خلکو غوښتنو ته دفتن جواب نشي ورکولای. اخوانیان چې قدرت ته رسیدل په همدغه سی حالت کې رسیدل چې دلته اوږدمهاله لارینونه او د خلکو اقتصاد خراب شو او د خلکو غوښتنې زخته ډیر شو، یعنی ارمانی خلک ډیر زیات رامنځته شول. دغه د غوښتنو اشباع کول هم د مرسی لپاره او د ډل لپاره ډیر زیات سخت. زه فکر کوم چې دا مهم عوامل چې په دې کې تاسو کوم د قدرت انحصار مثلا مطرح کړل، دا وا امازو ایم چې دا په ولسواکۍ کې ډیر زیات طبیعي خبره ده. هر حزب ارګون البته د اقلیتونو د حقوقو درناوی یا د مشارکت مسله دا باید حفظ شي، چې دغه بیا په ایدیالوژي کې اوس کم رنګ.
خب 0799 شنوندای عزیز 203 540 و 0700 822 755 شماره تلفن های استودیوی رادیو آزادی شما میتونید تماس بگیرین و امیل اعظم شنونده روی خط داریم. بین که شنوندایان بشنویم چی نظر دارن در این مورد که وقت برنامه ما نظر به دامنه بحثی که داریم فکر میکنم کم است. بفرمایید صاحب رادیو آزادی صحبت کنید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
علیکم السلام.
شاکر لکابل مسافر تماس کیما. تاسو ټول مرمنو ته سلام.
و علیکم السلام.
او تاسو له سلام نه د ما په خپل فکر باندې د محمد مرسی حکومت یې نشه ختم شي، د خارجي عوامل الحمدلله د داخل کې هم څه عوامل خارجي په فکر باندې هم دا او چې غربيان دې شاته ولاړ او خپل ځان یې قوي کړ، د اسرائیل فشار او امریکا باندې محمد مرسی حکومت یې نه غوښته هغه وخت نو په همدې خاطر باندې امریکا دې ته اماده کړ چې خپل خلک یې په مقابل کې راځي کې او دې پرېوړ نه کې او دا ختم شي. او داخلي عالی پیما د غټ عملی همدغه د ما په نظر باندې ښکاري چې خپله محمد مرسی دالس ولا پنځات یا کله داره منتصف و دی کوشونه کول د حکومت لپاره خو دوی دغه کوشونه منتصر کړي.
متاسفانه تلفنشان قطع شد. شنونده دیگری هم روی خط داریم. بله هستن. بفرمایید رادیو آزادی صحبت کنید. بله، برنامه زیر آسمان کبود صحبت کنید. علیکم السلام.
و علیکم السلام. رو مهربانی تاسو د تلیفون په لیکاسته مهربانی غږ دی او رو خبر یو کوي. بله خبر یو کوي.
بله فکر میکنم که شنونده ما صدای ما رو نمیشنوند. شنونده بعدی را تماس شانه میگیریم که از کجا تماس گرفتن. بفرماین رادیو آزادی صحبت کنین.
افغانستان بنسټ ورانوون چې په مصر کې تربیه شوی و او له پاکستان وانځ د ټول
اتاکس تکرار کنین صحبتتان لطفا که صدای شما مکمل نامد است.
بله لطفا قطع شوی او پاول کی خبری او که بده سره.
بله اما کوتاه لطفا بفرمایید.
سلام علیکم. اتاکس وانځ د افغانستان بنسټ ورانوون چې په مصر او په دې خلیج کې ودونه کې تربیه شوی و له پاکستان خدای
تلفن
قطع شد. خب یک شنونده دیگر هم تماس شده میگیریم، باز میریم به شنونده به میمونه ما. بفرمایید رادیو آزادی صحبت کنید. نخیر تلفن نام قطع شد. خب میریم به میمونه ما. اگر در ارتباط به خود کارکرد حزب اخوان المسلمین، قسم که سعادت صاحب اشاره داشتن به تاریخچه اخوان المسلمین به زمان پادشاه مصر فاروق برمیگرده، ملک فاروق برمیگرده، گفتیم که اخوان المسلمین در افغانستان هم رهبرای جادی افغانستان هم اخوانی ها بودن زمان و به قدرت رسیدن، حکومت گرفتن و در صحبت هایی که از طریق رسانه ها تعقیب میکردیم و صحبت هایی با مصری هم داشت، مصری ها هم داشتیم، اکتداد مصری های لبرال به این باور بودن. ما نمیخواییم که مصر هم افغانستان شد. ما امروز به این دلیل گفتن به جاده ها ریختیم. زمانی که حکومت مرسی برکنار شد و اردو مداخله کرد و مرسی را برطرف کرد. اگر حلیمی صاحب در ارتباط به خود سابقه اخوان المسلمین و حکومتداری در کشورهایی که تانسته به قدرت برسه از جمله افغانستان اگر نظر بندازیم، چطور تانسته اخوان المسلمین و مفکوره اخوانی ها چطور تانستن در سازماندهی قدرت و حکومتداری چطور بودن پیش از اینکه در مصر به قدرت برسن؟ بعد از تقریبا 70-80 سال
بله تو با دقیقی پا کمزی که و مراکمی
بله
قدر صاحب دغه نظامونه مختلف دي. دی شاهی نظام تر څنګ موږ که په درې تقسیم کنو، دیموکراسي نظامونه دي، اسلامي نظامونه دي او استبدادي نظامونه دي. په عامه توګه باندې په یوه ټولنه کې اسلامي وګړي زیاتې هغوی طبیعي خبره ده چې هغه د اسلامي نظام غوښتونکي. متاسفانه خدای دې وکړي چې اورېدونکي هم له مانه خفه نه شي او ځینې کړۍ هم له مانه خفه نه شي او تاسې هم راته په غوسه نه شي. افغانان په هر څه کې برلاسي دي او له هر چا نه پورته ریمالونه یا دسمالونه غورځوي. کله چې اخوانیان یا اسلامګرایان یا اصولین یا هغه بنسټپالي هغه په نړۍ کې مثال نه لري، له ټولو نه مخکې پورته پورته لویږي. دیموکراسان چې راشي هغه بیا له اوباما او له بوش نه مراخواته وي. کمونستان چې راشي هغه بیا په کرملین کې دومره کمونستي چې نه چلیږي لکه دوی چې چلی. متاسفانه د افغاني ټولنه کې افراط او تفریط دومره زیات ده چې په هیڅ باندې هم سړی اعتماد نشي کولی. یوه نقطه ده. دویمه نقطه دا ده چې په شرقي نړۍ کې په مجموع کې نه تنها په افغانستان کې همیشه سیاسی ویناوی یا سیاسی وعدی ډیری په عمل ډیر کمی او یا په عمل کې مطلق دروغی دي. درېمه نقطه دا چې متاسفانه ځینې کړي چې له کلی او باندو نه راپورته شي په اسلامي مفکوره او په اسلامي لباس کې نړۍ هم نه یې لیدلې، له سره بلد هم نه یې. کله چې د حکومت چوکۍ ته ورسیږي ډیره خوږه، ډیره پاکه، ډیره نازنینې، بیا د دوی مفکورې تغییر شي او عام خلکو سره وعده نشي په ځای کولی. سودی ته چې اسلامي ټولنو چیرته نظام کوم نظامونه چلولی دي یا کوم نظامونه مخکې بیولی دي، منګه د اسلام له اول عصر نه بیا تر ډیر وړاندې لږ وړاندې پورې مثالونه لرو.
خب ما درباره نظام اسلامی در مجموع صحبت نمیکنیم، در ارتباط با خود اخوان صحبت میکنیم. فعلا که اخوان المسلمین در مصر در دموکراسی تانست به قدرت برسد، در افغانستان خب البته بعد از جهاد به صلاح تانستن که به قدرت برسن و به می ترتیب در بعضی کشورهای دیگر هم احزاب بوده که ریشه های شبیه اخوانی داشته یا اسلامی داشتن که تانستن بعضی فعلا مصری ها، اگر شما علی میزا بیشتر در جریان هستین و امرای مصری ها صحبت کردین، شاید در تماس باشین، مصری های لیبرال همیشه زمانی که درباره اخوان و به قدرت رسیدن اخوان در مصر صحبت میکنن، همیشه به افغانستان اشاره میکنن. اینا فکر میکنن که امی اخوانی که در افغانستان به قدرت رسید و افغانستان شما خود بهتر میدانین پس از دهه 90، دهه 90 و ادامهش تا امروز که جنگ جریان داره، میگن که ما مثل افغانستان نشیم، افغانستان یک به یک کشور افراطی مبدل نشه و پناهگاه تروریسم نشه و از این قبیل گپا. در این مورد من میخواستم نظرتان رو بشنوم.
دتا سوال ما واخیست. زبا یو خبر ډیر په صراحت وکم، او دا ما په قاهره کې په یو تلویزیون سره په انټرویو کې هم وکړل چې افغانان نه تروریستان دي او نه هم تنگ نظری دي او نه هم نړۍ ته افغانانو تروریزم وړی ده. ما په یو تلویزیون کې چې کله دا موضوع مطرح سول ویل چې په سینا کې افغانان دي، زه یو تلویزیون سره د الحریه په نوم باندې میلمه وم په قاهره کې، یو ته مې ویل چې که راسو عمل ته راسو کوم افغان به تاسې راته وښیي چې هغه یا مصر ته یا هیڅ عربي نړۍ ته یا دنیا ته د تروریزم دپاره تللي، خو موږ به په زرګونو پلکونو عربان درته وښیو چې د موږ هیواد ته د قتل و د قتال دپاره راغلي وو. بناءً د دوی دغه درک، دغه فهم، دا یو ډیر غیر عادلانه درک ده، غیر عادلانه فهم ده چې ګویا افغانان یا افغانستان تنګ نظری خلک د تروریستان دي، موږ تروریستي نظام نه غواړو. که دا تروریستان وو، که دا تنګ نظری وو، که دا اسلامیان وو، دا خو عربان دلته غلیو، افغانان خو نو تللی. که منګه دغه نظام هم
د افغانان تللی،
آذربایجان غلی ده،
آذربایجان جنگ ته تللی، حزب اسلامي لګلی و، خو پکې زمنګ د سيزو باز د منطقي خلک افغانان
او د هیواد په دا
آرام نه دي، افغانان
او افغانانو ګوتی اچي خو شي کله نور څو کلاس اورلی، ځکه چې آذربایجان یا د آذربایجان هیواد د روسي یو جزء او د روسي د سیاست تابع نظام، او موږ په هر هغه هیواد کې چې د روسي نظام ځپل کېدای سو موږ باید ځپل، ځکه چې روسي د موږ په هیواد یرغل کړی وو. دا انتقامي حمله دي، هر عمل عکس العمل لري. په یو وخت کې د افغانانو هر عمل په هر ځای کې شو هغه عکس العمل وو، عمل نو ابتدایي عمل نو، ځکه روسانو په افغانستان یرغل کړی وو، نه دا چې افغانانو په چا باندې یرغل کړی. دا چې مصریانو ولې خپل نظام وځپه، یا خپل ولې د اخوانانو د نظام توان را نه وړ، ساده څه مخکې ډېر ښایسته اشاره وکړه چې دا خو دیموکراسي نظامونه دا وایي خپل خپل حزب د حکومت جوړ کړي، ځکه په پردیو خلکو باندې حکومت نه جوړیږي. او دا چې په امریکا کې عیب نه وي، په برېټانیا کې عیب نه وي، په قاهره کې دی ولې عیب وي. اما مشکل دا و چې هغوی اصلا دغه خلک نه سوای زغملی. که دیموکراسي او استبداد یا دیموکراسي او انحصار سره مقایسه کو، د پرونی انحصار به ډیر ظالمانه وو، او کنننی قتل او قتال او دغه استبداد به ډیر ظالمانه.
تشکر. خب ناطقی صاحب، میخوایم نظر شما رو بشنویم. شما حکومتداری اخوان در مجموع چگونه بررسی میکنین؟ میتونیم ما مثال خوبش در افغانستان هم تطابق بتیم و ببینیم که یک نگرانی را به خود مصری ها امروز حکومت 20 سال پیش اخوانی ها در افغانستان، امروز بر مصری ها همون نگرانی را به بار آورده؟
البته ما همونطور پیشتر عرض کردم، اخوان المسلمین هم در انقلاب مصر نقش اساسی داشتن و هم در سه انتخابات برنده انتخابات شدن. بنابراین وقتی که مسئله مدیریت پیش آمد، اینا در اینجا در حقیقت مدیریت را که آقای مرسی در نظر گرفتن یا استراتژی که ایشان در پیش گرفتن که جامعه مصر چجوری داره بکنه، خب ایشان با حکومت مشارکتی در واقع روی خوش نشان ندادن. یعنی نقش اساسی به کسانی که در انقلاب نقش داشتن و تیفای مختلف بودن در انقلاب، اونا را نقش و جایگاهی برایش در حکومت ندادن. و استدلالش همی بود که ما در همه انتخاب هایی که صورت گرفتن مردم مصر با ما رأی دادن، بنابراین ما 5 سال رو میتونیم، حق ماست که اداره کنیم. بنابراین این مدیریت را اینا آمدن اعتراض کردن که این مدیریت یک حزبی است، مدیریت ایدئولوژی است و این را تعمیم بدیم، تسرب بدیم بر کل جامعه مصر و این قابل قبول نیست. و بعدم تشبیهاتی کردن به مسئله افغانستان و جاهای دیگر، در حالی که مسائل خیلی خیلی با هم دیگر متفاوت، درست وجوه مشترک اعتقادی ایدئولوژیک در هست، ولی در مجموع تفاوت‌های بسیار زیاد
بله در عمل البته
مدیریت
بله همین مدیریت ایدئولوژیک که شما به اشاره داشتین در مجموع مدیریت ایدئولوژیک اخوانیزم اگر بگویم در افغانستان و در مصر مشابه هم است یعنی زیاد تفاوت با هم نداشتن البته با در نظر داشته ازی که در افغانستان خب افغانستان یک کشور بود که اشغال شده بود و بعد از اشغال و پس از جنگ بود و مصر کشور پس از جنگ نبود و در حال ثبات بود
مردم در مصر سه تا انتخابات که صورت گرفتن تفاوتش هم در اینه که ما در افغانستان وقتی که برادران مجاهد ما احزاب جهادی روی کار آمدن اینا با انتخابات روی کار نیامدن در مصر سه تا انتخابات شد انتخابات پارلمانی ریاست جمهوری انتخابات در ارتباط با قانون اساسی برای اساس آقای مرسی اینا روی کار آمدن یا اخوان المسلمین روی کار آمدن منتها مدیریت را عرض کردم که این مدیریت را احزاب چپ، لیبرال، سکولار و همونطور تفای دیگر جوانان انقلابی ششم ابریل اینها این مسئله را قبول نکردن به اضافه این که ارتش هم در اینجا ما فراموش نکنیم ارتش حسنی مبارک بود و ارتش هیچ گونه نسبتی با اخوان المسلمین نداشتن این مجموعه آمدن یعنی دقیقا احزاب سکولار و لیبرال به اضافه جوانان ششم ابریل و حتی حزب سلفی النور و اینا و یک جنبش بسیار بزرگی را اینا به وجود آوردن به نام جنبش تمرد یا همون نافرمانی مدنی اینا آمدن در طی 3 4 ماه بیش میگم ما نزدیک به 20 میلیون یا 22 میلیون رای جمع کردن اینا و یک چتر را و یک ائتلاف را به وجود آوردن به نام جبهه نجات و اینها در میدان تحریر ریختن جمعیت بسیار بزرگی بودن شکی در این وجود نیست
بله
بعد ارتش هم آمدن در اینجا مداخله کردن آقای عبدالفتاح سیسی به حمایت از اینها و 48 ساعت هم با آقای مرسی رای چه التیماتوم دادن که باید مسئله را حل کنی خب حل نشد در مجموع ارتش در اینجا بالاخره مداخله کردن حکومت آقای مرسی را برطرف کردن در اینجا دو تا قرائت وجود داره یکی این که میگه کودتا شد در مصر و خود این نظامی ها و جبهه نجات و مجموعه این جریانات سیاسی مثل آقای برادری و عمر موسا و سلفی ها و دکتر حمدی صباحی رهبر سوسیالیست ها مجموع این ها یعنی این جبهه نجات
بله بله.
نه یک انقلاب در انقلاب بود
بله.
و ارتش مصر هم همین فکر را دارم میگه که یک انقلاب بود در انقلاب همونطوری که مردم
بله.
آقای حسنی مبارک را نخواستن ما مداخله کردیم خب حسنی مبارک را برطرف کردیم الان هم این مردم این مدیریت را نمیخواید ما
بله.
به حمایت مردم آمدیم یک انقلاب است
بله.
اخوان المسلمین به هیچ وجه این منطق را قبول ندارن این یک کودتاست علیه یک نظام منتخب و برامی اساس است که الان در چشمانداز بعدی تحولات مصر دو تا سناریو به صورت مشخص مطرح است. سناریویی را که اداره موقت طراحی کرده و نقشه راهی را که اینها بررسی کردن حکومت عدل منصور و همونطور صدر اعظم آقای حازم بیبلاوی اینا یک نقشه راه برای آینده مصر در نظر گرفتن که سه تا انتخابات را اینا در نظر گرفتن و همونطور مسئله اصلاحات و تغییرات در قانون اساسی و در طی مدت 9 ماه باید این نقشه را باید تطبیق شود و عملی شود
بله بله.
از طرف دیگه اخوان المسلمین هم سناریوهای در پیش گرفتن که برجسته ترین سناریوی را که اینا در پیش گرفتن همین تظاهرات خیابانی هستند و بله حضور در میدان ها هستند و اعتراضات هستند
دو بلاکونه جور شوید مشکل هم دقیقه زیاد تاثیر ورته اشاره وکړه چې دیوی خوانه دوی داسې ادا کوي واغې خپل مظاهرو ته دوام ورکوي یعنی کړکیچ رامنځته کړی دی وروسته به تاسو اخیری خبرې وکړي غواړم چې د سعادت صاحب دیوی مسلې په ارتباط خبرې وکړم چې د افغانستان سره تړاو لري زیاتره خلک داسې وایي سعادت صاحب چې په دا وروسته پاتې ټولنو کې یا درې منړی ورته هر نوم چې ورته ورکوي د سیا مشران یا د حکومت د مخکخان هر څوک چې دوی یو پلیټ فارم یا پالیسی نه لري او د شراکت مسله هم ډیره کمزوري کمرنګي او د انحصار په صورت کې د سیا حالت راځي چې که نظام سقوط وکړي د مشران هم ورسره زیږي دوی سره دا تشویش یا پویږي په دې باندې چې که نظام لاړ زم په کزم یعنی په دې بلې عبارت کې انتخابات وبلي سرم پکې بایلي مګر په نورو ټولنو کې انتخابات بایلي حکومت بایلي یا سیاسي قدرت بایلي مګر هم سړی سر نه بایلي پکې د سیا حالت کله د منځزي یا د خلکو سره د مشان سیاسي مشان چې دی په دې باندې باورې خبري شي چې الکه انتخابات بایلم خو سر خو نه بایلم په دې ارتباط لکه خبري وکي چې څه باید وشي خصوصا د افغانستان او شرایط هم دغه سي کړکېچن دي یعنی د یو سبات د پاره څه باید وشي سعادت سره مهرباني
زه یو خبره باید وکم د قدرت انحصار مسله ډیر زیات محمد مرسي ته نه متوجي کیږي نه اخوان المسلمین ته ځکه د قدرت انحصار په خپل تعریف لري ډولونه لري پاغه یو کوم دان راځي دوی قدرت ونیو په شفاف ټاکنو باندې چې حقوقي مشروعیت درلوده سیاسي مشروعیت درلوده نړیوال مشروعیت درلوده ملي مشروعیت درلوده او د پنځه کلو لپاره دوی باید خپل قدرت ته دوام ورکړي او یو داسې کیږي چې په دغه آسته آسته دغه د دیموکراسۍ چوکاټ هم په دنیا کې د ماتېدو په حالت کې دی په دې معنی چې طبعا دوه کسان چې رقابت ته وځي لکه شفیق او مرسي چې یو به نه څلوېښت فیصده رایه وګټي یو به یو پنځوس فیصده رایه وګټي اوس نو نه څلوېښت فیصده خلک خو لږ نه دي اوس خپل مصر څلور اتیا اشاره پنځه میلیونه نفوس لري په دې کې دوهویشت میلیونه دوی ته دا وکړله چې دوهویشت میلیونه کسان مرسي نه غواړي اوس موږ په دې کې یو شل میلیونه یا دېرش میلیونه کسان نور راوباسو چې هغه د رایو شرایط نه لري اما هلته خو بیا یو څلوېښت میلیونه نور دي یا دېرش میلیونه نور دي چې مرسي غواړي یعنی دغه باندې محاسبه په څه رقم کېږي زه یو خبره وکړم مخکې اټک صاحب اشاره وکړه چې افغانستان کې کوم کسان چې وروزل شول دا مصر کې روزل شوي وو او د افغانستان د بربادۍ سبب شول یو خبره خو زه وکړم چې د مصر اخوانیان او د افغانستان اخوانیان ډېر زیات تفاوت سره لري هغوی بشري حقونو باندې کاملا باور لري دا د یو اصل په توګه منلی هغوی د ښځو په حقوق د ښځو په کار کولو باندې باور لري په افغانستان کې چې کم تراجیدی د اخوانیانو په وخت کې تکرار شوه چې د ښځو سینو پورې پرې کېدلو مسله وه هغه اخوانیان هیڅکله په دغه باور نه وو نو موږ نه باید دا دواړه سره مغالطه کړو حتی د خپل حسن البنا نه شروع تر محمد بدی پورې چې دا اوس رهبر دی هغه یو هم د افغانستان اخوانیانو سره کومه خاصه خواخوږي نه ده لرلې د دوی د همدغو غلطو کارو له امله بنان موږ دا دواړه سره ډېر زیات مغالطه نه کړو یو خبره ده چې منګه دی عملات په توګه آیا د مصر کې یا منځنی ختیځ کې څه تیریږي من په نفع دي کې من په zarar دي په دې باندې باید فکر کوی چې منګه دی شی به لپاره د مسلمان په توګه فکرونه کوي د انسان په توګه فکرونه کوي خپل د منافع او په چوکاټ کې دی موجود په توګه منګه فکر کوي چې ګټ هم ده که zarar هم ده په اسلامي نړۍ کې دوه مفکوري دي یو فکر دا دی چې ولسواکي د مسلمانانو نه ده د اسلام نه ده بیخي ځای پکې نه لري د اسلام او د مسلمان قدرت باید د تورو په زور باندې او د زور له لارې یاده شي یو دا باور دی یو دا باور دی چې اخوان المسلمین مخکې پښتنه تاسو وکړه مطرح هغه نه شوال نه شو اخوان المسلمین په 1928 کال کې تاسیس شو خو په 1929 کال کې د حسن البنا د ترور نه وروسته د ګوند څخه په مصر کې سولې زلاره غوړه کړل یعنی نور د نظامی و دا خبر پری خودلی چې هغه وخت کې د مصر د مجاهدینو ډله په نامه یو ډله په تلر شو جدا شو چې هغه وخت کې بیا ورسته منو ظواهری مشر سوسی بیا القاعده سره ګډه شو دوی چې دا باور دا په اخوان المسلمین کې نه منګه په ولسواکي کې قدرت ګټو په ولسواکي کې دوام ورکول شو او په دغه لارې په مخ مخزو او دوی ځینې اصول باندې باور هم پیدا کړ اوس کله چې په نایجیریا کې مسلمانان انتخابات ګټي او نتیجه نه منل کیږي دا یو بده فاجعه یعنی ابل خواته منطق ورکی تشدد ته منطق ورکی په فلسطین کې چې حماس ډلې د فتح نه انتخابات وګټه بیا هم نتیجه څوک نه مني چې بل اخره د فلسطین د تجزیه اجتماعي تجزیه زمينه مساعد کړل چې اوس غزه حماس سره د نور الفتح سره دی او بل پیغام درلود چې نه باید تشدد وي دیموکراسي د اسلام لپاره نه ده او بیا د محمد مرسي انتخابات ډیر زیات شفاف رانه انتخابات او دا اوس بد پیغام درلود مونږ نه ملتونه دا اوس تاسو خپل فیسبوک ته مراجعه وکړئ د څوک چې طالباني مفکوره لري دا څوک چې هغه تنلارې مفکوره لري هغه ټول هم دغه باس کوي چې وای دیموکراسي د اسلام لپاره نه ده هغه د مرسي چې وکړه څه وکړه بیا از ظواهری د ورستای د اختر پیغام ته درلوده عمل نه د مصر اخوانانو ته پکې پیغور ورکړي چې تاسو غلطه لاره انتخاب کړی و بنان مونږ ونه ملتونو طلبه د مرغ اثرات ډیر بد دي دا اوس طالبان ته مونږ پیغام ورکو راشي تاسو په ولسواکي کې داخل شي انتخاباتو کې قدرت ونیسي او لار شي سیاسي مبارزه وکړي د مصر پیغام د غوی لپاره څه شه دی چې یعنی کوم ګرام شو یا به د حماس نتیجه منگا تی یا با دی 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 مصر دی اخوان المسلمین بنا انداز منگ پنافه نده هیل کم دی دغل پار تاسی هیچ وقت مثبت نظر مل رئی تی مرسی بانده تر اغلاغ دی منگ پنافه ندی جدن دی منگ پزرار دی او زو فکر کم تی پا داوست مصریان تی دا عملا دی یعنی اخوان المسلمین یو ډول باندې د القاعده په غیګه کې ولویدل یو خو په مصر کې اجتماعي درس پیدا شو تاسو د دو تبعات به الته نور په فلسطین باندې په نور ځای کې وګوري الته یو دوست اشاره درلودل ته دغه کې به د منطقي او د نورو اثر وی بلې او د مصر حادثه هغه یوازې ملي اړخ نه درلود محمد البرادی او بیرخي سړی او سید د تمرد ډلې مشري په اخر وخت کې کول هغه اثر گزار خلک نه وو البرادی تر 2009 هم کال پوره په مصر کې نو کور په لندن کې یعنی بيخي په مصر کې نه دی وسیدل هغه دایمه د مصر نه بهر وو یو څه وخت وای په بندنو چارو وزارت کې کار کړی د مصر لا درس ځین نور ځای کې اما د خلکو حکمحال مبارزه تل کړی او زه ډیر زیات خوشاله پدې یم چې زویم په افغانستان باندې به اثرات او تباہ ډیر منفي او زه د غو خبره بلم کوم تاسو د مصر اخوانان او د افغانستان اخوانان مو مقایسه کوي دا د مصر د اخوانان په مقابل کې ډیر ظلم دی زه فکر کوم دا وغو ډیر زیات تفاهم
تشکر خب موضوعی که میمونه در ارتباط با او صحبت کنیم عمل کرده اخوان المسلمین پس از برکناری محمد مرسی است که تظاهرات و تحسناتی که اخوان المسلمین برای انداخت به خاطر از اینکه محمد مرسی یک بار دیگر به ریاست جمهوری برگرده و قدرتش اعاده شد اما دیده میشه که اردو و پلیس در مصر وارد عمل شدند و در تبعات بسیار بد داشت قسمی که صدها نفر کشته شدن در این مورد میخوایم نظر میمونه ما را کوتاه بشنویم با آخر برنامه نزدیک میشیم که اخوان المسلمین چی میتونست به غیر ازی بکنه بدون ازی آیا دیگر راه کاری نداشت که استفاده میکرد تا اینکه جلو همین خونریزی ها گرفته میشد در مجموع چرا که بر اساس قوانین بین المللی سعادت صاحب شما بهتر میفهمین فکر میکنم که تحسن بیش از دو هفته در یک کشور میگن که اجازه نیست که تحسن بیش از دو هفته یا سه هفته است فکر میکنم که ادامه پیدا کنه و بعد از حکومت میتونه که بر مردم بگه یک شما تحسنتان پایان بده و وارد اقدام شوه در این مورد هم اگر نظرتان کوتاه بگوین بله 5 دقیقه در مجموع در کل برنامه داریم میمونای ما میتونن کوتاه کوتاه نظرشون در آخر برنامه بگوین و جمع‌بندی کنن علی میصاحب شما فرماین باز نظر ناطق صاحب و به این ترتیب سعادت صاحب نظرشون خود کوتاه شنیدیم بفرمایین صاحب
زه فقط دو نقطو کې غواړم یو دا چې دوی بل هیڅ لار نه درلودله هغه اخیری زوف او اخیری دی انسانیت لار دا و چې په خلو کې نی په یو نیمه میاس کې په یو میاس ولا سوروز کې دوی هیڅ انسان ته zarar و نه رسیدي دا دی دوی حق او دوی بل لار نه درلوده یو دویمه نقطه دا د لک ساده سعادت صاحب شو ویلي لدی نو ورست قادر صاحب ته هم شاهد یو قاهره کې وترونه وی اتنه وی پوری چې کله حکومت د سیاسي فعالیت اجازه ورکړه هغه خنړی جنگونه په مصر کې په عربي وادونو کې بند سول عمل دین ورسته ز فکر کوم چې نه کلیسا نه مسجد نه محراب نه کور او نه کلی لدین ورسته بن نه تنها په مصر کې په امان نه یي په عربي نړۍ کې د سعودي پورې سي پرني پاچا ظالمانه یو موقفونی ډیر ظالمانه موقفونی دی په سعودي پاچا او د دې اثرات په ټولو اسلامي هیوادونو په ټولو اسلامي حرکتونو او په ټولو اسلامي تحریکونو باندې ډیر بد تاثیر متاسفانه او دوی ته جنگ نه بغیر بل لار نه ده خدای دی او کې چې دغه لار د صلح لار نه حل شي دا مشکل
تشکر ناطقی صاحب شما هم
عرض کنم که بله اون چی که در مصر روی دادن ما معتقد استم یک کودتا است علیه یک نظام منتخب یا حکومت منتخب در هیچ شکی وجود نداره اما اینکه چشمانداز بعدی مصر چی خواهد شد همونطور که عرض کردم دو تا سناریوست یک سناریو و نقشه راه را اداره موقت ترسیم کردن که اصلاحات در قانون اساسی هستند و بعدش هم انتخابات پارلمانی و بعدم انتخابات ریاست جمهوری که در طی 9 ماه مسئله باید عملی شود. اخوان المسلمین در واقع سه تا راه را در پیش میتونه داشته باشه. یک راه همین راهی هستند که الان اعلام کردن آقای جهاد حداد اعلام کردن که ما همچنان به تظاهرات خیابانی و اعتراضات خود ادامه میدیم علارغم این کشتار و اینایی که صورت گرفتن. نکته دومی که مطرح کردن گفتن ما از خشونت اینها اجتناب میکنیم و با خشونت مخالف هستیم و این راهی است که الان عملا اونها همین راه را تعقیب کردن و بر اساس اون خطی من. که آقای جهاد حداد اعلام کردن این راه تظاهرات و اعتراضات رو اعتراضات مدنی را ادامه میده. من تا دو تا راه دیگه هم دو تا سناریوی احتمالی هم پیش رو هستن. یکی اونها همون سناریوی هستن که بعضیا میگن اخوان المسلمین بالاخره با استفاده از نقشه راهی را که حکومت اداره موقت ترسیم کرده هم در انتخابات شرکت بکنن و بتونن نماینده های زیادی را در پارلمان جابجا بکنن و همونطور در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه و فرد را در اونجا انتخاب بکنه که او منافع همه طیف‌های اجتماعی و سیاسی را در نظر بگیره. و مسئله سومی که در اینجا مطرح باز اشاره بکنم این مسئله اینه که میگه اگر اینها این از نقشه راه استفاده بکنه با توجه به پایگاه مردمی که دارن میتونه استفاده هایی رو داشته باشه.
بله تشکر.
اگر چنانچه این دو تا سناریو نشود و متاسفانه میرسه به اون سناریوی سوم که بسیار خطرناک خواهد بود.
تشکر.
لطف کردید. تقابل نظامی است.
بله سعادت صاحب کمتر از یک دقیقه وقت داریم بفرمایید.
فقط دوم روایم چې دا په هیوادونو کې فرق لري یو دغه تاسان لاریونونه یو څومره باید دوی سولیز بی او بل خبره غوښتنه پکې څومره مشروعیت لري کنی دی په صورت کې چې غوښتنه مشروعی نظامونه باید مرفو کی کنه مشروعی او دا لاریونونه د سکی چې خلکو یا د نظام جوان بیخي لخان سره مخامخ
کیږي
بیا هغه وخت کې دوی د خاص لار نه تیغه کې هم تلفات نه دی نه استفاده کوي زه د فکر کوم چې اخوانانو ته ډیر زیات سختی چې بیا انتخابات خواته لار شي ځکه دوی عملا په یو ولسواک فضا کې قدرت ونی او توای خسته بیا فکر کوم اخوانان تم سخت اقتناعات ورکې خپل پلویان ته چې بیا انتخابات خو لا شي ځکه بیا د دوی د قدرت بقا تضمین نشته او دوی لپاره به دا تصمیم ډیر زیات سخت
فکر میکنین که اخوان دوباره به مو مرحله 80 سال پیش بازگشت کوتاه.
بله.
تشکر سعادت. تشکر میکنیم از شما عبدالستار سعادت کارشناس مسائل سیاسی، محمد ناطقی تحلیلگر مسائل شرق میانه و محمد قاسم حلیمی تحلیلگر مسائل کشورهای عربی که در این بحث ما سهم گرفتند.
تشکر دوستان و وسط خبرونه دلمره برخی وقت مخ به خدمت دوده خبرونه او رو بعد خبرونه او روسته بله.